دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي روسیه د نومبر په 14 د ماسکو فارمیټ په نوم د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د غونډې قربتوب کوي او زیاتوي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ښاغلی کابلوف د سه‌شنبه پر ورځ د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې د روسیې برسېره د چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت ویلي چې د دوی له ګډون پرته به د ماسکو جوړیدونکي غونډه نیمګړې وي او اندېښنه ښودلې چې په دغو ناستو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون پر تعامل منفي اغیز کولای شي. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد د تیرې شنبې پر ورځ تایید کړه چې حکومت یې د ماسکو پر روانه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. د ماسکو فارمیټ وروستۍ غونډه تیر کال د اکتوبر میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیان عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی پکښې ګډون کړی و. د تیر کال غونډې ته د امریکا د حکومت استازي هم وربلل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دی افیر کیرن ډیکر وایي چې پاکستان ته تللی ده څو هلته د افغانستان په اړه سلا مشورې وکړي. میرمن ډیکر په ټویټر په یو بیان کې ویل دي چې په روان اونۍ کې به په اسلام آباد کې وي او هلته به د افغانانو او د افغانستان د ملاتړ لپاره په پاکستان کې خلکو ته غوږ ونیسي. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
دغه امریکایي ډیپلوماټ لیکلی چې دیش کال وروسته یو ځل بیا پاکستان ته تللی او غواړي په دې اونۍ کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو له حاله خبره شي او د افرادو، ډلو او چارواکو سره لیدنې کتنې کوي ترڅو د افغانانو او افغانستان لپاره د حمایت او ګډ کار کولو لارې چارې پیدا کړي.
د برتانیا حکومت وایي چې د دوی ځواکونو د عملیات پر مهال د څلور شپېته وژل شوو افغانو ماشومانو کورنیو ته تاوان ورکړی دی. برتانیا وایي چې دا افغانان د دوی د ځواکونو چې کله په افغانستان کې وو په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي دي. تر دې مخکې د برتانیا د دفاع وزارت ویلي وو چې د 14 وژل شوو افغانو ماشومانو کورنیو ته غرامت ورکړی دی. دغه شمېره په برتانیا کې د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد اقدام د سازمان په غوښتنه خپره شوې ده. راپور وایي چې دغه ماشومان د 2006 او د 2010 کلونو په منځ کې په هوایي بریدونو او په جنګ کې د ایسار کېدو پر مهال وژل شوي دي. د بشری حقوقو ډلو ویلي چې د ایران په لویدیز شارونو کې د چهارشنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا د هیواد په مختلفو برخو کې د مظاهرچیانو د وژل کېدو د څلوېښتۍ پر مهال کاربندیز و. امنیتي ځواکونو د سپتمبر په 10 د زایدان په ښار کې د جمعې د لمانځه وروسته په مظاهرچیانو ډزې کړې وې. وروسته له هغه چې د سپتمبر په 14 د میسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا په توقیف کې مړه سوه، د ایران په بېلابېلو ښارونو کې خلکو پراخې مظاهرې کړې. په اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د میسا امینی د مړینې وروسته په درست ایران کې د مظاهرچیانو د ځپورو په پیښو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي چې 24 ماشومان او 24 ښځې هم پکښې شاملې دي. د سوریه په ختیځ کې د عراق سره ته نږدې د ایران پلو ملیشو په یو کاروان د برید له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا خبره د سوریه د جنگ د څار ډلې کړي، خو دا نه دی ویلي چې دا برید چا کړی دی. په برتانیې کې میشت د سوریه د جنگ د څار او بشري حقوقو ډلې ویلي چې دا بوکمال په سیمه کې د غبرید د تیلو ټانکرونه او هغه ټرکونه چې وسلې پکښې بار وي پرشه کړي دي. خو د عراق یو سرحدي چارواکي بیا ویلي چې تلفات نه دي اوښتي. د امریکا په مشرۍ پوځي اطراف چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو سره جنګیږي ویلي چې نه هغوی او نه د اطلاف په هیوادونو کې چا دا برید کړی دی. له دې مخکې په سوریه کې په ایران پلو ملیشو بریدونه اسرائیل کړي، خو د پوځ ویاند یې د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې موږ په بهرنۍ خبري راپورونو تبصره نه کوو. د عراق یو سرحدي چارواکي وویل چې دغه ټرکونه د ایران څخه د عراق او سوریه د لارې لبنان ته تلل. په برتانیې کې میشت د سوریه د جنګ د څار او د بشري حقوقو ډلې ویلي لږ تر لږه 14 کسان په هوایي برید کې وژل شوي او زیاته کړي چې په دغه برید کې نږدې پرته یو پوځي پوسته هم په نښه شوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د ایتوپیا د ټاګرې سیمې دپاره د خوړو او دواوو لوی شمېر د استولو ژغ کړی دی. دغه سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړي چې په دغه سیمې کې د اوربند موافقه وسوه او له دې مخکې دغه سیمې ته د اړینو مرستو رسولو اجازه نه وه. د روغتیا نړیوال سازمان وای ورسته د دوو کلونو جګړو د ټاګری سیمې خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري. د حکومتي ځواکونو او د ټاګری یاغیانو ترمنځ جګړو د ایتوپیا شمالي سیمې د سخت بشري بحران سره مخ کړي دي او یو څه مرستې دغه سیمو ته رسېدلې. د حکومت او د ټاګری یاغیانو ترمنځ د افریقایي اتحادیې په منځګړیتوب د نومبر په 2 وروسته د نو ورځو خبرو اترو یوې موافقې ته سره ورسېدل. د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو اوسیدونکي په لاټري کې په بېساري ډول څه باندې 2 میلیارد ډالر ګټلي دي. د پاور بال په نامه دغه لاټري ګټونکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی اختیار لري چې 98 میلیونه څخه زیات ډالر نغدي همدا اوس واخلي او یا ټول 2 میلیارد ډالره په 90 کلونو قسطونو کې ترلاسه کړي. د دې لاټري د ګټلو چانس په 292 میلیونو کې یو ښودل سوی و. د ګڼو سرچینو د معلوماتو له مخې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره لاټري ده. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پرون د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته د 2 وکټونو په توپیر ماته ورکړه او دغه جام فاینل ته ورسید. دغه جام دوهمه نیم پای لوبه به نن د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ کیږي او ګټونکي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له پاکستان سره پای لوبه کوي. پاکستان له دې مخکې په 2019 کال کې هم په انګلستان کې ترسره شوي شلوریز نړیوال جام ګټلی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
ټاکل شوی د نومبر په 14 نیټه په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وشي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې د سیمې او د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ګډون کوي، خو طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبان وایي د دوی له حضور پرته دغه شان غونډه نیمګړې ده، خو سیاسي څېړونکي وایي طالبان نړۍ ته د ویلو لپاره تازه څه نه لري. پام وکړئ د رپورټ ته.
روسیا وایي د نومبر په 14 نیټه په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه مشورتي فارمټ غونډه کوي، خو طالبان ته بلنه نه ده ورکړې. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې ټاپ اژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې د چین، هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوه.
متاسفانه چې طالبان د یو کار مخ کې چې په دغه مسکو په فارمټ کې دوی عبدالسلام حنیفی شرکت وکړي، هغه وادي چې جهان ته ورته هیڅ نو تغیرات د طالبانو په عمل کړت او تګلارې کړنغه، نو دنیا په دې ان باندې ده چې د طالبانو بهرنی پالیسی څلور تکراری جملې دي. موږ سره تعامل وکړي، موږ په رسمیت وپیژنې، موږ سره بشري مرستې وکړي، افغانستان خاوره هیڅ چاته د خطر ځای نه دی. نو دا څلور تکراری جملې دنیا نسی کولای چې د طالب سره په دغه تکراری پالیسیانو باندې تعامل وکړي. د خځو حقوق نه دی معلوم، ازادي د بیان نه دی معلوم، حقوق بشر نه دی معلوم، همشمول فراگیر حکومت نه دی معلوم، نو د حکومت نه دی معلوم، بهرنی پالیسی د دنیا همسایگانو په حق نه دی معلوم. دا ټول ګم چاندي چې دنیا په داسې ګم حالت کې د طالب سره تعامل نه شي کولای.
تیر ځل د غشان غونډه چې د 2020 کال په اکتوبر کې شو و، طالبانو هم پکې ګډون کړی وو. د تیر کال غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه دې نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکاریږي. روسیه داسې مهال په جوړیدونکو غونډه کې طالبان ته بلنه نه ده ورکړې چې آن واک د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډیرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی.
بار بار از سخنگویان طالبان شنیدیم که امریکا نمیخواهد که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. خب خدم فرمت ماسکو حتی به صورت مجازی چطور شد که هیچ دعوت نشدین؟
طالبان وایی په ماسکو که دو دویل حضور پرته در زل غنده به نیمگری وی.
د اسلامی امارت د بهرنی و چار وزارت پا روسیه که د افغانستان پا علا جوریدون که غنده که بحثونه د اسلامی امارت لاستازو پرته نیمگری بولی.
بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو سفارت شرزافره کرندیکر په پاکستان کې لمیشتو افغانانو سره د لیدل لپاره اسلام آباد ته تللی ده. هغه ډیکر په خپل ټویټر پاڼ لیکلی چې له یاد سفر څخه هدف هلته د افغانستان په اړه سلام مشورې کول دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل په ټویټر لیکلی چې د پنځشنبې په ورځ د افغان میرمنو د مشرانو ترمنځ جوړیدونکي غونډې څخه مخکې د میرمنو د حقونو له فعالینو سره لیدلې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1.2 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د نو افغانیو د بانک نوټونه د چاپولو په اړه افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوم ویسټ د څرګندونو وروسته طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان هم د نو افغانیو د بانک نوټونه چاپول تایید کړي دي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې که بازار ته د نوي چاپ شوي افغانۍ د یو پلان له مخې وړاندې نه شي، نو دا به د نورو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټېدو سبب شي. اکرام شنواری رپورٹ را لیگلے.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د مطبوعاتو د څانګې امیر عبدالاسیب نوري د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په بهر کې د افغانیو د دوو چاپ شوو نوټونو لومړی جوپه کابل ته رسېدلې ده. ښاغلي نوري وویل چې په دې اړه به ژر د افغانستان خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. تېره میاشت د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بازار اړتیا ته په کتو نوي چاپ شوي افغانۍ بازار ته وړاندې شي او زاړه بانک نوټونه به په منظم ډول او په دې برخه کې د شته کړنلارې له مخې راټول او له منځه یوړل شي. د شاهزاده په سرای کې د سرپانو ټولنې ویان جی عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته ویل چې دغه ټولنې هم افغانستان ته د افغانیو د نوو چاپ شوو نوټونو د رسېدلو خبر ترلاسه کړی دی.
په وروستیو وختونو کې د افغانستان په ټولو اثاري مارکیټونو کې د زړو نوټونو موجودیت او زیاتوالی یو غټه اندېښنه او تشویش و او مازله وه. نو بیا موږ د افغانستان بانک او د وزارت مالیه سره څو ځله تماس ونیو او غوی متواده کړو چې دا مشکل به موږ حل کړو. نو خو هله او ارزو مو دا ده چې نورې پیسې هم راورسېږي او دا هم په صحیح صورت را مارکیټونو ته وړاندې سي. یو ادوال او خلک دې هیڅ نه وتشويش نه لري، نه به اثر لورسي، نه به کرنسي خراب شي او ان شاء الله مطمئن یو چې په ټولو برخو کې د افغانستان بانک حاکم دی او نرخونه به کنټرول کړي.
په معلوماتو نو مخې دی افغاني بانک نوټونه په تیر رژیم کې د چاپ شوو افغاني او بانک نوټونو په بڼه په پولیس کې چاپ شوې دي. افغانستان د پاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي توماس ویس د اکتوبر په 2 د خپل ټویټر په پاڼه د نو افغاني او بانک نوټونو د چاپ خبر ورکړ او ویلي چې امریکا د افغانستان دو بانکی معاملو ته اجازه ورکړي چې وایي د نوو چاپ شوو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان د مرکزی بانک لخوا تادیه شو. افغانستان په تیرو کلونو کې هم د افغانیو بانک نوټونه په اروپایي هیوادو کې چاپول. د اقتصاد او چارو ځینې کارپوهان د نوو افغانیو بانک نوټونو چاپول او کابل ته رسېدو حرکت کوي او وایي چې د زړو افغانیو بانک نوټونو چلښت تر ډېره عامو افغانانو ته په ورځني ژوند کې ستونزې راولاړې کړې وي چې د نوو افغانیو بانک نوټونو د رسېدو وروسته به دا ستونزه هواره شي. خو په عین حال کې دا کارپوهان وایي که چیرې د نوو چاپ شوو پیسو څخه د یو پلان پر اساس کار واخیستل شي، نو د نورو بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکي ډالرو په وړاندې به د افغانیو پر بیه اغېز وکړي. طارق پرهادي چې د پیسو د وجی صندوق د سلاکار په توګه کار کړی، امریکا غږ ته وویل چې په تېر یو کال کې چې د زړو او منځنۍ شوو بانک نوټونو څخه افغانستان کې کار اخیستل کېده، زیان یې عامو وګړو ته رسېده.
بسیار خوب شد که این بانک نوت ها رسید.
ښاغلی پرهادي وویل ډېر ښه وشو چې افغانستان ته بانک نوټونه ورسېدل. امریکا دا ښه کار وکړ چې دې اجازه یې ورکړه د بانک نوټونو پیسې تحویل شي او کابل ته ورسي. ښاغلی پرهادي د افغانستان او نړۍ ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیله وښوده. وویل چې د دغه کار دپاره د افغانستان په دننه کې طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات باید وشي چې پر بانکونو باندې د خلکو باور زیات شي او پانګوال دننه په هېواد کې پانګونې ته وهڅول شي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دې ته په پاملرنه چې طالبانو حکومت د خپلې بودیجې د تمویل لپاره د پیسو د کمبود سره مخ دی، وایي دا کار به حکومت د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ کړي چې زیاتې پیسې بازار ته د چلښت لپاره وباسي، چې دا کار به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د بیې د پرېوتو سبب شي. خو د افغانستان بانک له وړاندې ویلي چې نوي بانک نوټونه به د یوې منظمې کړنلارې له مخې بازار ته وباسي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په متحده ایالاتو کې میلیونونه کسانو په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رائے وکاروله. په دغو ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د سلو سو کوي لړلې د 15 او د استاسو جرګې ټولو 415 کوي رائے واچولې شوې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
امریکایانو د راتلونکو دوو کلونو لپاره د هیواد د راتلونکو لپاره رائے ورکړه. د دې ټاکنو په ترڅ کې هغوی دا انتخابوي چې آیا دا وخت د جمهوري غوښتونکو د مشرتابه لپاره غوره وخت دی که یا اکثریت دموکرات کانګرس به د ولسمشر جو بایدن ملاتړ ته دوام ورکړي.
زما لومړیتوب دا دی چې کانګرس دموکراتان وګټي، نو زه دموکراتانو ته رای ورکوم.
سکال په منځمهاله ټاکنو کې د امریکا د سنا مجلس له درېمې برخې څخه ډېر بیا ټاکنو ته ولاړ و. جمهوري غوښتونکو ته اړتیا وه چې د دموکراتانو د کم اکثریت څخه د مخکې کېدو دپاره یوازې یوه اضافي څوکۍ وګټي.
Our democracy, it still matters.
په فلوریدا کې دموکراتان د لمړنۍ ماتې سره مخامخ شول چې پکې وال ډیمنګز د خپل جمهوري غوښتونکو سیال مارکو روبیو په وړاندې ناکامه شوه.
که په هیواد کې پایلو ته وګورئ، اوس ټول هغه خلک بریالي کېږي چې دا هیواد یې عالي مقام ته رسولی وو او هیر شوی وو.
د سنا مجلس لپاره سیالي دومره نږدې روانه وه چې ګرانه ده وړاندوینه وشي چې کوم ګوند اکثریت ګټلی دی. په جورجیا کې د رایو له شمیرو څخه معلومیږي چې رایې د جمهوري غوښتونکي سناتور هرشل واکر او دموکرات سناتور رافایل وارنک ترمنځ تقریبا مساوي ویشل شوي وي.
په دې انتخاباتو کې ښځې او د هغوی د انتخاب حق مهم دی.
بلخوا د سخت جنین د حق مسله هغه موضوع ده چې اکثره ښځو او په کلیو کې رای ورکوونکو ته مهمه ده.
زه د دموکرات پاتې کېدو لپاره دموکراتو ارزښتونو ته رای ورکوم. صادقانه وایم ټوله مسله یوازې د سخت جنین د حق ده. دا زما لپاره ډیره مهمه ده چې ښځه لا هم د انتخاب حق لري. همدا ده چې زما په نظریه په کلکه اغیزه وکړه.
په تاریخي توګه د ولسمشر ګوند منځمهاله ټاکنو کې یو شمیر څوکۍ له لاسه ورکوي. د جورجیا د ځینو رای ورکوونکو لپاره دا ټاکنې یو فرصت دی چې د بایدن څخه خپل ناراضیتي څرګنده کړي.
زه فکر نه کوم چې هغه به خپلې اکثریت پرېکړې پخپله کړې وي. زه فکر کوم چې هغه د کیڼ اړخو او په ځانګړې توګه د هغوی د ځانګړو د ګټو ویان دی.
د امریکا د استازو مجلس د ټولو 415 څوکیو لپاره رای واچول شوې. دموکراتان په پلازمینه واشنگتن ډی سی او د ورجینیا په خارګوټو کې ځینې مهمې لومړنۍ بریاوې ترلاسه کړې. د رای په اچولو او شمیرلو کې د ځنډ په اړه جلا راپورونه شته چې ځینې یې د ماشینونو د خرابوالي له امله دي، خو په مجموعي ډول په ټول هیواد کې رای اچونه په سمه توګه ترسره شوې ده. چارواکي ښایي په څو راتلونکو ورځو کې د ټاکنو نهایي پایلې اعلان کړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا ته لیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
امریکایي میلیارډر ایلان ماسک د کانګرس د غړو د ټاکلو لپاره د ټاکنو سره هممهاله د ټویټر مشري اخیستې. شنونکي خبرداري ورکوي چې د ټاکنو د بهیر د اعتبار په هکله د ناسمو آنلاین معلوماتو خپرېدل واقعي پایلې لرلې شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ټویټر شرکت مالک ایلان ماسک د دوشنبه په ورځ په دې شبکه کې د خپل حساب 144 میلیونو تعقیبونکو ته وویل چې د نومبر د 8 په ټاکنو کې جمهوري غوښتونکو نوماندانو ته رای ورکړي. هغه دغه مشوره د ټویټر دیو کارونکو په توګه په خوا هم ورکړې و. اوس چې د ټویټر مشر دی پوښتنه داده چې آیا دغه شبکه به د ټاکنو د خبرونو او معلوماتو د خپرولو لپاره د اعتبار وړ شبکه وي که نه، او آیا اجازه به ورکړي چې د دغه پروسې په هکله ورڅخه ناسم معلومات خپاره شي. کاتی هاربت په فیسبوک کې د عامه پالیسۍ پخوانی مسؤله وایي د ټویټر لپاره به مشکله وي چې په ټاکنو پورې اړوند خبرېدونکي محتویات کنټرول کړي. ځکه ایلان ماسک تیرونه خپل نیمای کارکونکو له دندو ګوښه کړل.
زه اندېښنه لرم چې خلک هاي په هغو ناسمو معلوماتو باور وکړي چې ټویټر ونه شي کولی په چټکۍ سره لری کړي.
د ساوترن پاورټی له حقوقي مرکز څخه مایکل ایډیسن وایي ټویټر له ډېر وخت راهیسې د سمو او کره معلوماتو او د جعلي او نامعلومو حسابونو لخوا د ناسمو معلوماتو او کرکې د خپرېدو د ډیجیټلي څلورلارې حیثیت درلودلی دی.
اوس اندېښنه دا ده چې دغه شبکه له وړاندې له بدو معلوماتو څخه ډکه ده. افراطیان او افراطیانو ته اعتبار ورکول ښایي وضعیت نور هم خراب کړي.
د ټویټر د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته ښاغلي ماسک ټویټ وکړ چې مرغۍ آزاده شوه چې اشاره یې د ټویټر لوګو ته وه. ایلان ماسک له پخوا راهیسې په ټویټر باندې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حساب د بندولو په ګډون د سیاسي بیانونو د زیات کنټرول له امله نیوکه کوله. ښاغلي ماسک وویل له دې وروسته به د محتویاتو د څارنې یوه شورا چې د بېلابېلو نظریو له لرونکو کسانو څخه به جوړه وي د محتویاتو د لویو پرېکړو او د حسابونو د بیا فعاله کولو صلاحیت ولري. د ټویټر یو شمېر کارونکي د ایلان ماسک لخوا د ټویټر د کنټرول له ترلاسه کولو خوښ دي. خو د ټویټر د راتلونکي مسیر په حقله د ابهام له امله یو شمېر مشهورو برانډونو د دغه شبکې له لارې د خپلو اعلانونو خپرول ځنډولی دي. ماسک وایي دا د غیر عادلانه فشار پایله ده.
زه فکر کوم چې دا په ښکاره توګه په لومړي تعدیل باندې برید دی که چیرې د فعالانو ګروپونه په هغو اشتهاراتو باندې چې ټویټر ورباندې د عاید له پلوه متکي دی فشار اچوي چې د بیان ازادي وځپي نو دا سم کار نه دی.
د حقوقي چارو شنون کې فایزه پټیل وایي د ټولنیزو رسنیو له دغه شبکې څخه د ګټه اخیستلو لپاره یو لړ اصولو ته اړتیا ده.
ایلان ماسک ټویټر د دې لپاره نه دی پیرودلی چې فلټر کړي. زما په نظر هغه غواړي چې له ټویټر څخه ګټه ترلاسه کړي، او که چیرې دی غواړي چې په ټویټر کې ګټه وکړي نو باید اشتهارات وساتي، او که چیرې غواړي چې اشتهارات وساتي نو باید د محتویات د نظارت لپاره مناسب اصول وټاکي او تطبیق کړي.
داسی اصول چې په هر دقیقه کې بدلون مومي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د شمالي امریکا د مسلمانانو ټولنه یا اکنا هر کال د مسلمانانو د تفریح او ساتیري لپاره د مسلم فیملی ډی په نوم یو میله جوړوي چې څه کال پکې زیات شمیر نو راغلو افغانانو هم برخه اخیستې وه. نور حال د متی الله عابد په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا د مرلن ایلت د سکس فلیکس په نوم دغه تفریحي پارک د یوې پوره ورځ لپاره یوازې د مسلمانانو لپاره نیول شو او د سیمې مسلمانان ورته د زرهاو په شمېر راغلي وو.
تاسو ګورئ چې نن څومره زیات شمېر کې مسلمانان دلته راغلي دي، او بیا په تیره مو خوشاله یو چې امریکا ته نوي راغلي افغانان هم نن زموږ د دې میلې برخه دي او موږ ورته هرکلی وایو.
د مسلم فیملی ډے یا د مسلمان کورنیو شریک ورځ یوازې د میلی او تفریح لپاره نه جوړه شوې، بلکې تر شای نور هدفونه هم وو.
موږ داسې میلې د امریکا په مختلفو برخو کې جوړو ترڅو امریکایي مسلمانان ټول ورځ د یو بل سره په یو ښه چاپیریال کې تیر کړي او صمیمیت یې زیات شي.
د اکنا ټولنې د خیریه څانګې اکنا ریلیف مسلین دغه میلې ته د راغلو خلکو رهنمایي کوله او دغه فرصت نه د ګټې اخیستو لارښوونې ورته کولې.
مونږ غواړو چې دلته راغلي مسلمانان که یو خوا د خپلو بچیانو سره ښه وخت تیروي، نو ورسره د نورو دینی لارښوونو او امکاناتو نه هم خبر شي.
د امریکایي مسلمانانو لخوا جوړ شوې دې غونډه کې سکل مهمه خبره د هغو افغانانو راتګ چې تیر یو کال کې امریکا ته راغلي او دلته د خپلو کورنۍ سره ښه وخت تیر کړ او خپلو وطندارانو سره ولیدل. د میرلین د سکس فلیکس په دغه تفریح پارک کې د مسلمانانو د فامیلی میلې ګډونوالو د خوښیو او ساتیرو ډکه ورځ تیره کړه او په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته ستانه شول. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، میرلینډ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا په ایران کې د انټرنیټ د بندولو په باره کې د آنلاین لارې د ازادۍ د ائتلاف د ګډې اعلامې د موافقې ملاتړ کوي. د آنلاین لارې د ازادۍ ائتلاف یا اف او سی غړو هیوادونو ژمنه کړې ده چې د آنلاین لارې کورنۍ او بهرنۍ ازادۍ ژغوري او پیاوړي کوي. د دې د بنسټ ایښودنو کانفرنس را په دې خوا په 2011 کال کې له 15 غړو نه 34 ته وعده کړې ده. اف او سی په خپل ګډ اعلامیه کې محسا امینی د وژل کېدو په درس هیواد کې د احتجاجونو نه وروسته هغه اقدامات په کلکه غندي چې د ایران لخوا انټرنیټ په لاسرسي باندې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې د اوږدې مودې د سانسورشپ په نظر کې نیولو سره د ایران حکومت تر زیاتې اندازې پورې د خپل څه باندې 8 میلیونه ادواو لپاره په درس هیواد کې د موبایل د ډاټا په پرې کولو سره انټرنیټ بند کړی دی او ټولنیزې رسنۍ ګډوډي کوي، د انټرنیټ خدمتونه بندوي، د پیغامونو او نورو خدمتونه مخه نیسي. په میلیونو ایرانیان په دغه وسیلو او نورو باندې تکیه کوي چې د یو بل او د بهرني جهان سره ارتباط ونیسي. په بندولو، فلتر کولو یا د دغو خدمتونو په بندولو سره د ایران حکومت د سوله ایزو غونډو جوړول، د ټولنو او بیان ازادي ځپي. دغه اقدامات د مدني ټولنې ساحه تنګوي، د اقتصاد غیر یقیني کېدل تطبیقوي او د روغتیا، استرالیا او مالي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کوي. د انټرنیټ نه موجودیت د تنخواګانو د ورکولو او زده کړو مخه نیسي. د خبر اعلانو، د بشري حقوقو د مدافعینو او نورو قابلیت محدودوي چې د بشري حقوقو یا غلط ګټې اخیستنې په باره کې راپورټ ورکوي چې د انټرنیټ د بندولو په وخت کې واقع کېږي. اف او سی په ټینګارې تاور د ایران په حکومت باندې هغه کوي چې سمدستي محدودیتونه لرې شي چې هدفونه د خپلو ادواو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول او ګډوډول یا لاسرسي مخه نیول دي. د آنلاین له لارې په محفوظه توګه له مکاتبې کولو او په خوندي توګه د دې لپاره چې پر مخ دلیو موږ د آنلاین په چارواکو باندې هم غږ کوو چې د انټرنیټ د نسبي او بشپړ بندولو نه ډډه وکړي، د خدمتونو د بندولو یا فلتر کولو نه ډډه وکړي او د ایران د بین المللي بشري حقوقو مسؤلیتونو احترام وکړي. د دې دپاره چې په ایران کې د انټرنیټ د ازادۍ پیاوړي کول په نظر کې نیول شوی، د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر دوه ډوله دی عمومي جوازنامه صادره کړه. دا یو پراخه شوی صلاحیت دی چې د ټکنالوژي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې خلکو ته ډېر ډیجیټل خدمتونه برابر کړي، له کلاوډ کمپیوټینګ خدمتونه آن ترخو وسیلونه چې په آنلاین باندې خپل خدمتونه او خصوصي خدمتونه زیات کړي. امریکا د آنلاین د ازادۍ د ائتلاف د خپلو غړو مرګرو سره یو ځای په خپله غوښتنه کې د ایران د خلکو سره ولاړه ده چې آنلاین او د آنلاین په غیر په دواړو کې د خپلې ازادۍ نه کار واخلي چې د نظر او بیان ازادي ولري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند.
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا غاښنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په نامه.